دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو بردونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم پاموکړې د سات خبرونه ده د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په دوو پرلپسې ټویټري پیغامونو کې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر وشکول او د نوي وزیر د معرفي کولو خبر ورکړی دی. ښاغلی ټرمپ د دوشنبه پر ورځ په دغه پیغام کې لیکل دي چې د دفاع وزارت د تروریزم سره د مبارزې د مرکز رئیس کریستوفر میلر د دې وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. جمهور رئیس ټرمپ پرته له دې چې د ښاغلي اسپر د ګوښکولو لپاره کوم مشخص دلیل ذکر کړي په یو ټویټر پیغام کې لیکل دي کریستوفر میلر به عالی کار ترسره کړي. مارک اسپر ګوښکړل شوی دا غلط کړنو مننه کوم. یو شمیر امریکایي رسنیو تیره اونۍ راپورټ ورکړی وو چې ښاغلي اسپر د جمهور رئیس سره د نظر د یو لړ اختلافاتو د پیدا کېدو په دلیل خپل استعفا سپینې ماڼۍ ته وړاندې کړې ده. که څه هم د دفاع وزارت یو شمیر مقاماتو د دې رپورټونو پر ردولو سره ویلي وو چې ښاغلي اسپر داسې کوم څه په پام کې نه لري. د راپورټونو لمخې د جمهور رئیس ټرمپ او د ښاغلي اسپر اړیکې د جون د میاشتې راځي خرابې شوې. ښاغلي ټرمپ د جون د میاشتې د پراخ مظاهرو وروسته ګواښ کړی وو چې د مظاهرو د ځپلو لپاره به د پوز نه کار واخلي. ښاغلي اسپر هغه وخت په څرګند توګه د مظاهرو د ځپلو لپاره د پوځي قواو د استولو سره مخالفت وکړ. مارک اسپر د 2019 کال په جولای کې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په توګه ټاکل شوی وو. آذربایجان په ارمنستان کې په غلطۍ سره د روسي یو پوځي هلیکاپټر چې د ناګورنو کراباخ په سیمه کې پرواز کاوه وشتلی دی. د دې واقعې وروسته د دې خطر نور هم زیات شوی دی چې ماسکو په دغه جنگ کې نور هم دخیل شي. په ماسکو کې دفاع وزارت وویل چې د ام آی سلبرش ډول هلیکاپټر کې د عملی دوه غړي وژل شوی دي. دغه وزارت زیاته کړې ده چې دغه هلیکاپټر د آذربایجان سره ته نږدې د هوایي دفاع نظام د لارې په نښه شوی دی. دغه وزارت زیاته کړې ده چې د عملی درېیم غړی زخمي شوی دی او ژغورل شوی دی. آذربایجان سمدستي ومنله چې د هلیکاپټر په غلطۍ سره وشتلې دي او بخښنه غوښتې ده. د آذربایجان د بارانو چارو وزارت په یو بیان کې ویل دي آذربایجان د روسیې سره په دې بده پیښه تر سره کېدو بخښنه غواړي او زیاته کړې ده د دې اقدام هدف ماسکو بالکل نه و. آذربایجان دا هم ویل دي چې د هلیکاپټر د وشتلو پریکړه له دې وجې سوي چې په سیمه کې وضعیت ډېر کړکېچن دی او د جنگ تیارسه زیات شوی دی. د ناګورنو کراباخ په سیمه له تیرو شپږ اونیو راسې د آذربایجان او د ارمنستان د جدای غوښتونکو ترمنځ جنگ روان دی چې تر اوسه د ملکیانو په ګډون زرګونه کسان وژل شوي دي. روسیه د ارمنستان سره پوځي موافقه لري او په دغه هیواد کې پوځي قرارګاه هم لري. خو تر اوسه په دې ټینګار کړی دی چې د آذربایجان سره په جنگ کې تر هغه نه شاملېږي تر څو چې د ارمنستان خاوره د خطر سره نوي مخامخ شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې د کرونا په وایرس د اختصاصو کسانو شمیر تر 10 میلیون څخه اوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ورځ د فایزر او بایو ټک شرکتونو اعلان وکړ چې د کووېډ 19 پر ضد د هغوی تیار شوی واکسین 90% اغېزمن دی. دغه راز تر اوسه په امریکا کې دغه وایرس 2,00,000 کسان مړ کړي دي. تر اوسه په ټول نړۍ کې د 50 میلیون څخه زیات کسان په دغه وایرس اخته دي او د 1.2 میلیون څخه زیات کسان مړ شوي دي. خو د فایزر او د بایو ټک لخوا دغه انتقالي نتیجې د دې وبا پر ضد هیلې راپیدا کړي دي چې کېدای سي وضعیت مکمله بدله کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باندې له دې وجې سخت انتقادونه شوي چې دغه بوران یې په سمه توګه نه دی اداره کړی. خو ډونالډ ټرمپ دغه نوې نوښت ډېر ښه خبر بلل دي او بلې خوا د امریکا د ساري ناروغیو کارپو ډاکټر فاوچي دغه نتیجه بی ساره بللې ده. او دغه راز د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د زیاترو ایالتونو الکتورال رای وړونکو کاندید جو بایدن د دې واکسین د تیارېدو ستاینه کړې ده او په عین حال کې په امریکایانو ټینګار کړی دی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دي ماسکونه واغوندي او دا یو سیاسي بیان نه دی ګڼلی. د کاسوو په خوانی ولسمشر هاشم تاچی چې د کاسوو د خپلواکۍ لپاره جګړه کې په جنگي او د بشریت ضد په جرمونو تورن دی د دوشنبه په ورځ د هاګ په ابتدایي محکمه کې راڅرګند شو او د خپل جرمونو څخه انکار وکړ. تاچی چې د 1990 او 1990 کلونو ترمنځ د جګړې په دوران کې د کاسوو د ازادۍ غوښتونکو پاوز کمانډان وو د نومبر په 15 ورسته لاغې د جمهور ریاست له څوکۍ استعفا ورکړه چې په حق کې د کاسوو لپاره ځانګړي محکمې پر نوموړي رسمن دغه تورونه ولګول او لاغه ورسته د حق ته راوړل شو او د کاسوو په اړه جوړ شوي ځانګړي محکمې په بند کې ساتل شوی دي. تاچی محکمې ته وویل چې په هغه لګېدل شوي تورونه بالکل بې اساسه دي او په هغه لګېدل شوي دا ټول تورونو کې دی لاس نه لري. هغه زیاته کړه ځان مې پرې پوکړی نن می واوردل و می لوستل او زه د ټول سره موافق نه یم. لدې مخکې په حق کې میشته د کاسوولو لپاره ځانګړي محکمې په یو بیان کې ویل چې دا به یوه ابتدایي محکمه وي څو د تورن کس د حکومت مسله یې کې نیسي او هم تورن کس ته وویل سي چې کوم تورونه پرې لګول سوي دي. دغه د مدافع وکیل ډیوډ هوپر د تاچی سره د روان چرن په اړه شکایت وکړ او ویل چې دا ډیره د بې عزتۍ خبر ده چې هغه ته د محکمې د باندې په لاسونو کې زولنې وراچول سوي وي او دوی نیت لري چې تاچی په مشروط ډول د خلاصون هڅه وکړي. ملګرو ملتونو د دوشنبه پر ورځ په لیبیا کې د ملي یووالي حکومت د جوړولو په خاطر د لیبیایانو ترمنځ خبري پیل کړې دي چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې انتخاباتو لپاره تیاری شروع کړل سي. پنځاویا کسیزه هیئت چې د ملګرو ملتونو لخوا انتخاب شوی پاغه کې د اوسنی حکومت کسان او د ډلو نه علاوه د لیبیا سیاسي او ټولنیز شخصیتونه شامل دي. د اکتوبر په میاشت کې د اوربن او د څو میاشتو د آرامۍ ورسته دغه کسانو په تنزانی کې د دوشنبه پر ورځ لومړی ملاقات وکړ. د ملګرو ملتونو امین منشي انټونیو ګوټیرس دغه هیئت ته د یوې ویډیوي پیغام د لاري ول تاسو د دې فرصت لري چې دغه بدترین جنگ ختم کړي. هغه زیاته کړه اوس تاسو وار دی چې د خپل هیواد راتلونکی وټاکئ. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټيفان ویلیامز هم د لمندي خبري کړي. هغه ول لا کلونو بهرانونو ورسته اوس په دې باور دی چې بل اخره یو څه هله راپیدا سی وي. په لیبیا کې پاتون چې د ناتو ملاتړ مر سره وو په 2018 کال کې د مومر قذافي حکومت رنګ کړ او لا غوړسته سیمایز شخړو چې د بارانینو مداخله هم پکې شامل و د غیوا د ویل سیز راسي د تشدد شاهد پد سوې دي. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیوز خبر اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د افغانستان د ولسمشر دوم رسیال د امریکا لنوي ولسمشر جو بایدن نغوختي چې د افغانستان د سولې بهیر ته لسره کتنه وکړي. جو بایدن چې د امریکا منتخب ولسمشر دی او لای هم د افغانستان په اړه پالیسی معلومی نه دي. په افغانستان کې یو ډله په دې باور دي چې ل ټرمپ سره به د سولې په پالیسي کې بدلون وي، خو ځین نور بیا وایي چې ښایي کوم بدلون رانه ولي. د امریکا خبريال رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورت لري.
په افغان حکومت کې د غوښتنه د ولسمشر غنی دوه هم مرستيال سرور دانش کړی دی. سرور دانش ویلي چې د امریکا نوی مشر د افغانستان د سولې بهیر ته لسرکته نه وکړي.
په امیدوارم چې د دورې
رهبری المنیش د امریکا د حکومت د نوی رهبری په دوره کې د ترسرسي بهیر لسره بیا کتنه او نوی ارزو نو سي او ستونزې باید لمنځه یوړل سي.
د ولسمشر دوهم راستيال په دوحه کې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی او د طالبانو ترمنځ د سولې د پټه پدریدلي حالت د ملامتي پړه په طالبان واچوي.
ګروهی طالبان به خاطر
د طالبانو ډله چې هیڅ نه تاف نشي د دوه د مذاکراتو پټه پدریدلي حالت اصلي عامل دي. په تیر نشتې دوه میاشتو کې د خبرو د هر ډول پرمختګ خند ګرځېدلې دي.
خود طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان بیا ویلي چې د جو بایدن راتګ باید د افغانستان په وضعیت منفي تاثیر ونه کړي او دای هم ویلي چې د دوه تړون به خپل ځای پات شي او عملی بشي.
بایدن راتګ او د ټرمپ تګ به کم ژور تغییر رامت نه کړي. البته یو خبر ده چې جو بایدن د افغانستان په اړه د پاکستان ارزښت ډیر قانې ده. په مجموع کې به د پوجان په وستو کې په نوې وستو کې د سومه تر په سیاست کې یوغه تفاهمات او هغه تړون چې د امریکا طالبان ترمنځ شوه ده بغي به کوم جوړ تغییر بغي کې به کوم جوړ تغییر رامت نشي.
خو د پارلمان ځینې غړي بیا وایي چې د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې تړون ته به حتمن لسره کتنه کیږي.
کومه توافق نامه چې د طالبان او د امریکایان ترمنځ امضا شوې ده او په کې هغه ځینې زمای مسایل دي چې تر اوسه پورې افغان ولس او دولت او همدارنګه اکثرا امریکایان په دې باندې نه پوهېږي. بدون د شک چې دغه ټول هغه مسایل صرف د خلزاد او د چین ترمنځ او د طالبان ترمنځ شوي دي او پاکستان په دې کې دخیل و. چې په دې پروسه کې نه نظامیان شامل او نه سیاسي سره مشوره شوې، مطمئنه ده به دوباره کتنه کیږي. هغه مسله چې ورته جالبه نه وي کېدای شي په کې ځینې بدلون راشي.
دا چې د جو بایدن د حکومت پالیسي به د افغانستان په تړه او څنګه وی لا هم نه دي کړه معلومه. خو د افغانستان حکومت د بریا د مبارکۍ د ورکولو په محل ویلیو چې امریکا سره به ستراتیژیک همکاري دوامدار وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا په ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې کبله فشار اچول کیږي چې هغه د جو بایدن ټیم ته د قدرت په انتقال کې همکاري وکړي. د بایدن حکومت به د جنوري په میاشت کې لوړه کوي. نور حال د امریکا غږ د خبريالې نظرانه یوسف زینه په رپورت کې اوري.
د امریکا په ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې کبله فشار اچول کیږي چې هغه د جو بایدن ټیم ته د قدرت په انتقال کې همکاري وکړي. د بایدن حکومت به د جنوري په میاشت کې لوړه کوي. د امریکا د عمومي خدماتو اداره د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن ته د قدرت ته انتقال دنده سپارل شوې ده. خو دغه ادارې مشر املی مورفي چې ولسمشر ترامپ لخوا ټاکل شوې ده تر اوسه پورې دغه پروسه لا نه ده پیل کړې او لا یې سند ویلي چې کله به دغه پروسه شروع کوي. د وی سرګند دریز په غیر موجودګۍ کې د پښتني راپاریدلې دي چې آی ټرمپ د دیموکرات ګوند د حکومت په جوړولو کې خندونه جوړ کړی. ټرمپ د کومو شواهدو پرته تور لګوي چې بایدن په انتخاباتو کې درغلي کړې ده او هغه په یو ټویټ کې دا ادعا هم کړې و چې موږ دغه انتخابات ګټلې دي. په ورسته وختونو کې دغه ډول مثالونه نه لیدل کیږي چې ولسمشر د نوي منتخب ولسمشر ته د قدرت په انتقال کې خندونه جوړ کړي. جو بایدن ته د قدرت ته انتقال دا وخت لدی قبل هم زیات مهم دی چې ټول نړۍ د کورونا وایرس سره مبارزه کوي او په داسې وختونو کې د قدرت یو غیر جنجالي انتقال ضروری وي. بایدن ته د قدرت د انتقال په ټیم کې کارکونکو کې جنسا کې وایي چې د امریکا ملي امنیت او اقتصادي ګټه په دې پوری اړه لري چې فدرالي حکومت پرته د کوم جنجاله او مسلې نه د خلکو د خوخي درناوي او احترام وکړي او قدرت په سولېز توګه نوي منتخب ولسمشر ته انتقال کړي. د امریکا جمهوریت ریاست د قدرت د انتقال مرکز چې د سیاسي ګوندونو سره تعلق نشته هم د ترامپ په ادارې غږ کړی دی چې د قدرت د بې جنجاله انتقال لپاره دې زر تر زره ګامونه پورته کړي. د دې باوجود چې ولسمشر ترامپ تور لګوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده د نړۍ د مختلفو ملکونو مشرانو جو بایدن ته د مبارکۍ پیغامونه راستولې دي. منتخب ولسمشر جو بایدن د مبارکۍ ورکړې دا ویلي دي چې هغه ته موخه برابر شوې ده چې د امریکا خلک متحد کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوي. ل رای ورکولو او د رای د شمیرلو ل څو سخت ورځونه وروسته یو شمیر امریکایان د شنبه په ورځ په جشنونو او اعتراضونو تیر کړه. د ټاکنو له پایلو نه ځینې امریکایان راضي او ځینې نور ناراضي ښکاري. پام کوي په دې اړه د امریکا غږ د خبريال میشل کوین د رپورت پښتو ژباړه ده.
د ولسمشری ټاکنو د یو برخلیک ټاکونکو ایالت د پایلو د اعلانې دوه سره سم دال منځنی پیښ شوې. منځنه د هیواد په هر برخه کې په لویو او کوچنی خارونو کې وشوي. د پنسلوینیا په فیادلفیا لارو کوڅو کې د رای ورکونکو نڅاوه دوی د جو بایدن د بریا او د خپل رایو د نقش منځنه کوي.
زه غواړم د تاریخ یو برخه اوسم او خپل غږ اوچت کړم. تاسو په هیګي ستاسو په ژوند کې یو وار راضي او برخه اخلي او تاسو په هیګي د کوویډ ننګونی زه فکر کوم چې خلک واقعا د یو بل څخه لري شوی دي او دا یو فرصت دی چې د یووالي احساس وکړی.
په اټلانټا ښار کې هم خلک لارو کوڅو ته راووتل ځکه چې بایدن په جورجیا ایالت کې مخکخو او دا ایالت په ټوله کې د جمهوری غوښتونکو مرکز وو. د ترامپ د پلویانو لخوا هم لارونه نشویدي. په څو ایالتونو کې د ټاکنو شمیرل لا دوام لري او جدي بلل کیږي.
چیرې په قانوني ډول دا ثابت شي چې په حقیقت کې درغلي نه ده شوی نو نه ده شوی او موږ به پر مخ ولاړ شو او هم دا اوس د سینه بریخي.
خلک خپل راتلونکي برخلیک ټاکلی او احساسات لوړ دي. د ټاکنو پایلو ته د ورځو ورځو انتظار وروسته خلک د لمنځنو او لاریون لپاره راووتل او دا ورځي د یوې تاریخي ورځې په توګه ولمنځله.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مهرو.
د منځنی ختیس کارپوهان په امریکا کې د جو بایدن د انتخاباتو ګټلو ته په خبرګون کې وی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په دغه سیمه کې کومې ډیپلوماټیکي کامیابۍ ترلاسه کړې دي، جو بایدن به ترې نه د ګټه پورته کولو کوښښ وکړي. د امریکا غا خبريال ډیل ګاولاک رپورټ را لېږلی دی چې له نظرانه یوسف زین اوري.
پوهان د جو بایدن د تم لري چې د بشري حقوقو په موضوع زیات سخت دریس خپل کړي، او په خاصه توګه د پاریس خلیج په سیمه کې د سعودي عربستان د وسلو په کاروبار نظر واچوي، او په یمن کې د جنگ د ختمولو لپاره کار وکړي. د اردن سیاسي کارپو امیر السبی وایي چې د ولسمشر ترامپ حکومت د عربي اماراتو، بحرین او د سودان او اسرائیلو ترمنځ د سولې یو تړون لاسلیک کړی دی، او د دغه اړیکو د سمول لپاره چې کوم کار پیل کړی دی دغه یو عادت تر ټولو مهمه مسله ده. هغه وایي چې بایدن به د فلسطینیانو په دغه خبرو کې د شاملولو لپاره زیات سو وکړي. هغه ویل زما په فکر یو ولسمشر به هم دغه کامیابی د لاسه نه ورکول غواړي، او دشته لاسته راوړلو نه به نور ګټه پورته کول غواړي. زما په فکر بایدن به د پیړۍ د لوی تړون چې دغه ورته د ولسمشر ترامپ اداره وایي ته د یو بل بڑی ورکولو کوشش وکړي چې نور فلسطینیان پکې شامل شي، او د اسرائیلو او فلسطینیانو د راځي کول لپاره به لارو چارو غور وکړي. د ایران لخوا د دغه سیمې نور نظامی کېده هغه سدي چې د خلیج فارس هیوادونه اندېښمن کړي دي. د میزوري په پوهنتون کې د سیمې د چارو کارپو پروفیسر ډیوډ رومانو عرب نیوز ته ویل چې د ایران مسله د تر ټولو مهمه مسله ده. هغه ویل چې خلیجی ملکونه د اوباما د حکومت د ایران سره د اټومي وسلو په سر د موافقې نه ځکه نو خوشاله چې هغوی پکې نو شامل کړل شوی. امیر ویل خلیجی هیوادونه او اسرائیل ځکه یو ځای دي چې د هغوی دښمن یو دی او هغه ایران دی. بایدن به د اټومي وسلو په سر د تړون نه د زیاتې ډیپلوماتیکي استفادې اخیستلو لپاره کار کوي. د چارو ځینې کارپوهان وایي چې سعودي عرب په هغه عربي ملکونو کې نه دی شامل چې اسرائیلي په رسمیت پیژندلی دی، او دا به د بایدن حکومت ته چانس برابر کړي چې په دغه اړه باندې کار وکړي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ، او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجی او ټخی په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. جمهور رئیس غنی وایي د نورو هیوادونو پرتله افغانستان کې د کرونا پر ناروغۍ په کم شمیر کسان مړ شوي. ښاغلی غنی په پاریس کې یوې غونډې ته په یوې ثبت شوې ویډیوي وینا کې ویلي چې افغان حکومت د کرونا د وبا د خپرېدو له پیل سره سم د دغه وبا په وړاندې چټک اقدامات وکړل چې د دغه وبا په مهارولو کې مرسته وکړه. په دې اړه پام وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاریس د سولې مجمع ته د کرونا وبا څخه یوې خې نړۍ ته د بیرته ستنېدلو په اړه یوې غونډې ته د مخه په ثبت شوې ویډیوي وینا کې ویلي چې افغان حکومت د افغانستان سرحدونو ته د کرونا وایرس د رسېدو سره سم چټک ګامونه پورته کړل چې له امله یې دغه هیواد د کرونا په مرکز د بدلېدو مخه ونیول شوه.
زموږ د چټک غبرګون او د اقداماتو په پایله کې د کرونا وایرس له امله د مړینو کچه د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې نسبتا ټیټه وه، او له نیکه مرغه افغانستان د دې وبا په مرکز باندې بدل نه شو.
خاغلی غنی د کرونا وبا د خپرېدو له پیل څخه د افغان حکومت د اقداماتو یادونه وکړه. ویل چې افغان حکومت د خپلو ټولو امکاناتو څخه د دغه وبا د مهارولو لپاره کار واخیست. خلکو ته یې خواړه وویشل، او د کرونا وبا د خپرېدو او کرنټین له امله هغو خلکو ته یې چې د ورځې په مزدورۍ ژوند کوي د لنډې مودې لپاره د کار زمینه برابره کړه. د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرونه له مخې په افغانستان کې د کرونا وایرس په ناروغۍ د دغه وبا له پیل څخه تر دوشنبه ورځې پورې ټول 1500 تنه مړه شوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د کرونا په ناروغي د مړ شو افغانانو شمیر د دغه شمیر څخه څو چنده زیات ګڼي او وایي چې ډیر افغانان د کرونا په ناروغي مړ شوي خپلوان د امي روغتیا وزارت ته د راپور ورکولو پرته خاورو ته سپاري. افغانو په افغانستان کې د کرونا په ناروغي د اخته شو او مړ شو افغانانو د شمیر د معلومولو لپاره یو سروې کړی و. دغه وزارت د شوي سروې په اساس په افغانستان کې په کرونا د اخته شو شمیر شاوخوا 10 میلیون اټکل شوی و، خو پر دغه ناروغي د مړ شو شمیر تر اوسه لاندې اعلان کړی. جمهوریت غنی د کرونا وایرس د لومړی سپې سره د خپل حکومت د بریالۍ مبارزې په باب دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ملګري ملتونه په پرلهپسې ډول په افغانستان کې د کرونا وبا سره د مبارزې په برخه کې د تشخیص او په روغتونونو کې درملنې د محدودو امکاناتو په اړه اندېښنې څرګندوي او وایي چې د تشخیص د امکاناتو د کموالي له امله په افغانستان کې ټول هغه کسان چې په کرونا اخته کېږي له هغه شمېر څخه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا اعلانېږي ډېر زیات دی. په افغانستان کې روانه اونۍ 15 اونۍ ده چې د کرونا وبا په دغه هېواد کې خپره شوې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې تر 15 اونۍ پورې د کرونا پېښې کمې وي. د دغه وزارت وایان اکمل سمسور امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په تېر یو میاشت کې یو ځل بیا د کرونا د وایرس مثبتې پېښې زیاتې شوې.
متاسفانه بعد د 15 هفتې نه په افغانستان کې د کووید 19 واقعیات په زیاتېدو دي، اگر چې دا اضافه ډیره زیاته نه ده، مګر بیا هم تر 15 هفتې پورې واقعیات په کمېدو وو. بعد د 15 هفتې نه واقعیات په زیاتېدو دي. تیره هفته سه 40 هفته ده، 408 واقعیه په ټولو 40 ولایتو کې ثبت شوی دی.
د عامې روغتیا وزارت وایي له خلکو وغوښتل چې له کور څخه بهر دي ماسک وکاري او ټولنیز واټن دی وساتي.
نو کومه ماسک واغوندو د غنې ګونو زینو تلاړ نشو، لاسونه مکررن وومینځو، بیا دا امکان لري چې مونږه د کورونا وایروس له انتشار نه مخنیوي وکړو.
په افغانستان کې پروسه ونی کی د کورونا او بعد مثبت پیښو د زیاتېدو وروسته په دغه هیواد کې د کورونا او بعد د دوهمې سپې د خبرېدو په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې. خو د عامې روغتیا وزارت لا په رسمي ډول د دوهمې صفې خبرېدل نه دي تایید کړي. نن د عامې روغتیا وزارت په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 38 مثبت پیښو سب خبر ورکړي، چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبت پیښو شمیر 2020 ته رسیدلی دی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې به د خصوصي سکتور په مرسته د کورنیو حاصلاتو په زیاتوالي له بهر نه د واردونکو حاصلاتو مخنیوي وکړي. چارواکو په یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د کرنې په برخه کې د خصوصي سکتور نږدې 100,000 کسانو ته د کار زمينه برابر کړې او هڅه کوي په نورې پانګونې د بهیر لا نور پیاوړې کړي. د دې موضوع تفصیل د امریکا غږ د خبريال زبی الله غازی پر رپورت کې اوري.
چارواکو ژمنه وکړه چې د خصوصي سکتور په کومک به د کرنې او مالدارۍ اړخونو ته پام ډیر کړي او له اوسني بد حالت به راوباسي. دا د ورځنی کانفرنس چې په جلال آباد کې جوړ شوی او سبب هم روان یو او د کرنیزو محصولاتو او ورته د بازار موندلو په هغو مسلو خبرې کیږي چې څنګه دغه برخه پیاوړې کولی شي. د ننګرهار کرنې رئیس نعم الله صافی وایي اوس مهال نږدې 100,000 کسانو ته د خصوصي سکتور په مټ د کار زمينه برابره شوې او پلان کې ده چې د میلیونونو ډالرو په پانګونې سره دغه کچه نور هم لوړه کړي تر څو محصولات لوړ او په کور دننه ورته د پروسس زمينه برابره شي.
په دې کې پروسس شامل دی، په دې کې صنعت شامل دی، په دې کې مختلف برخې دي، اشتغال زیات دي. واړو چې د مالدارۍ په برخه کې کار وکړو، ماهی پروري په ننګرهار کې چې د ننګرهار بهترینی وبدي او وافر وبلري، منګه باید د مای فروری زنجیری ارزښت وده ورکو. پراتلونکو کال کې سلګونه د مایانو فارمونه د خصوصي سکتور د لارې جوړ کو.
د کرنې د برخي پانګوال وایي که حکومت په نظر کې نیولې پلان عملی کینو د کاروبار د ودی په برخه کې د پام وړ مرسته کول شي، خو غوښتنه دا ده چې ډیر پام دی توکو ته په بازار مونده نو کی. ریاض احمد ننګرهار کې یو پانګوال دی.
غټه لاسوړنه هم دا ده چې موږ افغانستان ننګرهار کې د شاتو پروسس او بسته بندي فابریکې لرو چې کلپ نه بل کال ته مونږ هغه خپل پروډکټ یا تولید د لوکس کو خکو او مارکیټ ته وړاندې کوو. مونږ د حکومت دا غوښتنه ده چې د افغانستان کې تولید زیات شوی دی او زمونږ دغه شاته خارج ته نمایشګاو ته ویشي تر څو مونږ خپل مارکیټ زیات پیدا کړو.
زمونږ چې کله حاصلات راوځي مارکیټ کې چې راځي دغه نه نرخونه جګ نه وي مونږ چې بس هغه راځي ولکه خپل باغداري مخته نه شولې ورکړي. حکومت نن دا غوښتنه چې مونږ ته باید دلته سړی خونی جوړ شي.
د ننګرهار والی ضیاء الحق مرخیل وایي هڅه کوي چې له بهره واردېدونکو توکو په ځای په کور دننه ځانونه بسیا کړي.
دوهم مونږ په دې باندې کار پیل کړی دوستانو چې د ګمرکي ټکسونو همدارنګه د تعرفو بحث ده. مرکز سره مو خبره پیل کړې ده چې په دې برخه کې به د زراعت په برخه کې به کافي او سهولت دغو تجار صاحبانو ته او همدارنګه دغو خصوصي سکتور نمایندګانو ته ورکول کېږي چې د زراعت په برخه کې سرمایه ګذاري کوي.
ننګرهار چې د کرکیلی لپاره زیات ځمکه او تر ډیره کافی اوبه لري خو نیوکه دا دي چې په تیر کې د کرنې سکتور پیاوړتیا لپاره هغه څیر چې لازمه ده کار نه دی شوی.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غاک سرمقاله ده.
څو باندې 1,000,000 یغور مسلمانان د نورو نژادونو غړي او مذهبي اقلیتونو په زور په کمپونو کې چول کېږي. د کاتولیک مذهب پادریان باندېان کېږي، تبتی بودایان په زندان کې چول کېږي، انجیل او قران شریف بیا لیکي، د پروتستانتانو کلیساوی ویجاړ شوې دي، د بشري حقوقو دغه سرغړونې او ډېر نور شوې دي، ځکه د ولسي چین جمهوریت کوشش کوي ټول مذهبونه او عقیدې د چین تر نفوذ لاندې راولي او د دې ډاډور کې چې په قطعي توګه د چین د کمونیست ګوند استبدادي کنټرول او مفکورې ته تسلیم شوې دي. په روم کې د تازه وخت په سیمپوزیم کې چې په واټیکان کې د امریکا سفارت کوربه او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مای پمپو ویلي، د نړۍ په بل هر ځای کې مذهبي ازادي دومره زیاته د فشار لاندې نه ده څومره چې په چین کې ده. دا ځکه داسې ښکاري چې د چین کمونست ګوند خپل ځان داسې ګڼي چې د نورو کمونستي رژیمونو سره نهایي اخلاقي قدرت او صلاحیت لري. د چین کمونست ګوند مخ په زیاتېدونکو توګه ځپون کېږي، د خپل دیموکراتیک نه مشروعیت نه ډارېږي، شپه او ورځ کوشش کوي چې د ازادۍ چراغ په خاصه توګه د مذهبي ازادۍ په ډارونکو توګه مړ کړي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو په داسې وخت کې دا وینا وکړه چې واټیکان او بیجینګ په چین کې د کاتولیک پادریانو د مقررې په باره کې د 2 کلنې جنجالي موافقې په غځولو باندې خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو د کلیسا اخلاقي شاهدۍ ته اشاره وکړه په مرکزي او ختیځ اروپا کې چې د 20مې پېړۍ په آخر کې خپل ځانونه له کمونیزم نه خلاص کړل هڅوونکي رول لري او همدغه راز د لاتین امریکا د مستبدینو سره ستونزه لري چې د ډیموکراسۍ په راوړلو کې مرسته وکړه. او زما په خپل هیواد کې تحریکونو په 19مه پېړۍ کې غلامي پای ته ورسوله او په شمال اما پېړۍ کې د افریق الاصل امریکایانو لپاره مدني حقوقو ته پراختیا ورکړه. په عمومي توګه د عیسویانو په مشرۍ د ډیرو مذهبي فرقو چې د خپل ملي عیسوي میراث همدغه راز د خپلو اساسي اصولو غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو د ټولو عقایدو له مشرانو نه وغوښتل چې د چین د کمونست ګوند د کوشش په خلاف خبرې وکړي چې غواړي مذهبي ازادي له منځه یوسي او ټول مذهبي ټولنې د دې د ټوټالیټریۍ پروګرام اراده ته سرونه ټیټ کړي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویل په چین کې د مذهبي ازادي راتلونکي د اخلاقي شاهدۍ په دغو اعمالو باندې متکی کېدای شي.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.